سلیم شهید رحمان بنریم نن د اکتوبر 14 منټه دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سرخار واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه دا دا نه خبري خبرونه کې بدرته د پاکستان او نړۍ په شمول یو شمېر خبرونه وړاندې کوو چې ټولو مهم پکې دادي په پیرس کې نن د ایف ای ٹی ایف یو غونډه شروع شوې ده چې د 13 تاریخ پورې روانه وي په دې غونډه کې به پریکړه کیږي چې پاکستان په خړ فهرست کې پاتې کړل شي تور فهرست ور واچول شي کنه د خړ فهرست هم لري کړل شي د دواړو خونه څلونکي ګمان کوي د پاکستان نوم وس په خطر کې دی خو ځینې خیال کوي پاکستان د خړ فهرست هم وتل شي په دې موضوع باندې په دې خبري خبرونه کې باس کو نن به دا هم درته وایي چې د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په چارسده ولی باغ کې د عوام نشل ګوند مشر اسپندر ولی خان سره ملاقات کړی دی او هغه ویلی دی کچری یو دیرشم تاریخ نمخ کې یا وروسته مولانا فضل الرحمن ونیول شو نو دی به د ازادي مارچ یا فریډم مارچ د عمران خان خلاف چکیږي مشري کوي نن پرې خبري خبرونه کې دا هم درته وایو چې کوردانو یا کورد چې په شام کې کومه علاقه پاغه د ترکیه حمله ل روان دي او په دغه سیمه کې د حملو نوړان نړیوالو ویل دي چې ترکیه لا د دینه لاس پر سر کې دل پکار دي د شام او د کوردانو ترمنځ د نیول لازمه هم شوه ده په دې موضوع دین لا او په یو نور موضوعاتو به هم د تا معلومات درکو او سر اوسه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې یو دی چې ایف ای ٹی ایف یعنی د غیر قانوني طریقو سره د پیسو د لیګلو را لیګلو د ستار چې کوم اداره ده ایف ای ٹی ایف تنظیم دی هغه ورلوم په خړ فهرست کې ور اچولې دي د دې مطلب دا دی چې پاکستان هغه هیوادونو کې شامل دی د کوم نه چې په غیر قانوني طریقې سره د ایف ای ٹی ایف تر مخه پیسې لیګل کېدي او ورته را لیګل کېدي ایف ای ٹی ایف د پاکستان نه غوښتنه وکړه دوه کاله د مخه چې دغه غیر قانوني طریقو سره د پیسو لین دین چې دی د بند کړل شي د دې تاوان نه یوازې پاکستان ته دی بلکې نړۍ ته هم دی پاکستان وایي تر ډېره حده پورې د ایف ای ٹی ایف غوښتنې منلې دي او د پاکستان نوم چې دی هغه به د هغه نوم به د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه لر کړی شي خو ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان اوس هم هغه غوښتنې هغه شان نه دي منلي په دې موضوع باندې څېړنه هم کوو په دې موضوع باندې خبرونه هم درته وړاندې کوو په پیرس کې غونډه شروع شوې ده او دا غونډه به د دې روانې میاشتې د 13 تاریخ پورې روانه وي څه فیصله به کیږي هغه وخت پیدا ته وایي خو اوس پاکستان په خپل څېړونکو سره ګمان کوي او نن د پاکستان دریس سره دا د اسلام آباد نه په ریپورت کې الیاس خان را لګلې دي
د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو د سار ادارې ایف ای ٹی ایف مهمه غونډه دا وخت د فرانس سرخر پیرس کې پیل شوې ده چې پکې د پاکستان لخوا د منی لانډرنګ او د تراګرو مالی مرستې او درولو په اړه پورته کړې شوي ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کیږي چې آیا د پاکستان نوم د خړ فیرس نه اوباسي یا یې هم دې کې د سمودې د پاره پرېږدي او یا یې تور نوم لړته واچوي په غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر کوي پاکستان وایي چې د ایف ای ٹی ایف لخوا ورته وړاندې کړې شوې وی شو سپارښتنو کې پښلو عمل کړی دی او هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې د خړ نوملړ څخه د هیواد نوم وباسي خو په اقتصادي او مالی چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ مهتاب حیدر وایي
پارشلی کمپلائنٹ ہے جو 7 پوائنٹس باقی رہتے تھے ان میں جو ہے وہ نان کمپلائنٹ ہے پاکستان نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے
چې د اف ای ٹی ایف آسیایی ډلې ایشیا پیسیفک گروپ لخوا چې څو ورځې وړاندې کوم رپورټ راغلی دی په هغې کې ویل شوي دي چې پاکستان په ویشو سپارښتنو کې په لسو باندې مکمل عمل درآمد کړی دی، په لسو یې په جزوي توګه او په اوو نقطو باندې بالکل عمل درآمد نه دی کړی. د اوی چې اوس په دې هر څه د پیرس غونډه کې بحث کیږي او دوی د پاکستان نوم د خټ فهرست نه لرې کولو یا د نورې لسو میاشتو پورې ساتلو سفارش هم کولی شي او شین فهرست یا گرین لسټ ته هم اچولی شي او د دې هر څه پته به راتلونکي دوو یا درې ورځو کې ولګي. مهتاب اظهر زیاته کړه چې پاکستان ته د تور نوملړ نه بچ کېدو دپاره د کم از کم د درې هیوادونو د ملاتړ ضرورت دی. خو یو بل سینیئر جرنلسټ او څیړنکار زیشان حیدر وایي چې د اف ای ټی ایف فیصله کافي حده پورې سیاسي وي او دا کتلی شي چې یو هیواد څومره سفارتي هڅې کړي دي او خپل پلویان لري. د اوی
لاس کی حد تک تو پاکستان نے کافی بول لی ہے، مگر پریکٹیکل سوائے اس کے کہ جو سسپیکٹڈ امیگریشن گروپ کے لیڈر تھے ان کو پکڑا گیا، مگر سوال ہے کس حد تک وہ ہوئے ہیں.
ترکوں میں پورے دے لڑکے دا پاکستان لخوا اچت کرشی بھی گامونو تعلق تے نو قانونی حدا پورے یہ خو کافی گامونو پور تکڑی دی، دا کل ادم ڈلو غڑی ہم نیولی دی، دا دوی ادارے ہم تڑلی دی، خو آیا دا دے خلقو دے حوالے سرا شرکی دلے پا مکمل توگا بن کری دی، دا ٹول سی زونا با اس کا تلشی. دا اوے چھ دا اے پی جی رپورٹ کے ہم مکمل عمل درآمد نہ کے دو ذکر شوے دے. زیشان حیدر زیادہ کڑا چھ ہسا بوی چھ پاکستان پتور نملڑ کے واچوی خود دی امکانات ډیر کم دی. البته د گریډ لیست نه د وتلو د پاره د ټولو ګامونو جاج اغسته کیږي. اف ای ٹی ایف د پاکستان نوم په جون 2013 کې د تراګری مالی مرستې او کرنسی سمګلینګ په تور په خړ نوملړ کې اچولی و. ورته یې د هر څه مخنیوي دپاره د اوویشتو نقطو یو اکشن پلان ورکړی و. د روان کال جنوري او مئی میاشتو کې شوي غونډو کې اف ای ٹی ایف د پاکستان لخوا اوچت کړي شوي ګامونو باندې عدم اطمینان ښکاره کړی و. ورته یې د دې کال اکتوبر میاشتې پورې د هر څه عملي کولو اخري موقع ورکړې وه. د شپږ دیرشو هیوادونو د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو د سار ادارې کې پاکستان ته د خړ لڑنا وتلو د پاره 15 وټونه پکار دي. سیډون کی وای چې پاکستان نوم تور فیرس کې د اچولو امکانات ډیر کم دي، خو که تور فیرس کې واچول شو نو د وړاندې څخه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
پاکستان د یو بل چیلنج سره مخ دی. ملګرو ملتونو ذکر به هم کیږي، تاسو د اف ای ٹی ایف ذکر هم اوریدو، خو ورلډ بینک یا نړیوال بینک چې کوم دی هغه هم داسې ملکونو ته چې باقي اقتصادي چیلنجز وي یا نور څه مشکلات وي، هغو ته یو هدف ورکړي، یو 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 ګول ورته ورکړي چې ته دو کالو پورې یا دریو کالو پورې به تاسو په دې عمل کوئ، د هغې نه وروسته په هغو بیا د قرضو شرطونه سختیږي یا نرمیږي. اوس ورلډ بینک وایي چې د پاکستان چې کوم هدفونه ورکړي وو ورته په راتلونکو دو کالو کې پورې امکان نشته چې هغه پوره کړي. را بیا پھر رپورٹ راکړي د اسلام آباد نه.
نړیوال بانک کال 2000 کې په پاکستان کې د ګرانې شرح تر 43% پورې د زیاتېدو اندېښنې څرګندې کړي او خپل په رپورټ کې دا هم ویلي چې کال 2019 کې به د پرمختګ شرح 3.3% او کال 2000 کې به دغه شرح 2.4% وي، چې سبب یې د حکومت سخت مانیټري پالیسي ده. د نړیوال بانک لاړه ساوت ایشیا فوکس په موضوع خبرېدونکي رپورټ کې ویل شوي دي چې د اقتصاد استحکام دپاره نړیوال مالیاتي بانک IMF افتو پروگرام لا سبب پراتلون کې وخت کې د پاکستان شرای نمو لښ پاتې دو امکان دی. او دغه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې 13 ورځ د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ اعلان کړی و چې حکومت د مالی کال په لومړي درې میاشتو کې سوداګرۍ او مالیاتي خساره باندې قابو مندلې دي. د دې نه علاوه وزیر اعظم عمران خان په 13 ورځو کې د غریبانو د پاره لنګر پروگرام هم شروع کړی و. خو د رپورت تر مخه په پاکستان کې کال 2001 راهیسې په لومړي ځل شروع کېدونکي د غریبۍ په کمی کې شوالی راوستل به د IMF د $10 اربع پروګرام شروع کېدونکي مایکرو اکنامیک اصلاحاتو له سببه ودرول سي. نړیوال بانک وایي چې په تیرو کلونو کې د ناقص اقتصادي تګلارې په نتیجه کې گردشي قرضو شرح زیاته سوې او مالی شرح زیاته سوې ده، او اوسني اصلاحاتو له سببه اقتصاد د زغمولو صلاحیت متاثر سوی دی. اقتصاد پوه او پخوانی د خزانه وزیر ډاکټر عبدالحفیظ پاشا وائی.
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک سوچے سمجھے انداز سے آگے بڑھنا چاہیے تھا. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ریفارمز جو ہیں وہ سارے ایک وقت پر نہ ہوں. جب آپ اس طرح کرتے ہیں
مشتبہ کار دی چدہ سوچ سرا مخ پوڑاندی ولاڈسم کچری اصلاحات پر یوزی شروع سی نو ددی پت اخیز پر اقتصاد بندی غرزیم. اقتصاد پو ڈاکٹر فاروق سلیم وائی
جو عام آدمی کے پرابلم ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری.
دا عام کس وی سن زدیم گرانی او بے روزگاری ددی سرا سرا مش جی ڈی پی کی ڈیر کمیرا غلدم مش پپنزا اشاریہ 3% او اس 3.9% او دا نڑیوال بینک ترمخا پراتلن کے کال کی بعد 2.5% وی. نو پداسی حال کی مجنو سویلی چی حکومت پسم اڑختہ روان دی. نڑیوال بینک کال 2026 پشانہ نمو کی دزیات والی امکان سرگند کڑی دی. خدا ہم ویل سوی دی چی دی پر مختگ یوازی حقا وقت ممکن ہے کی دیسی چی نڑیوال بازارون کی استحکام وی تیلو قیمتون کی کمی راسیم او پہواد کی سیاسی او امنیتی خطرہ کم وی. نڑیوال بینک ترمخا دی سیمائی زہوادون پا مقابلہ کی پاکستان پا اقتصادی پر مختگ کی لاندی را روان دی او پسیمہ کی د سود شرا کمیږي. خو په پاکستان کې د سود پالیسی ریټ تر کال د شروع کېدو څخه تر وسه 9.7% دی. روان کال د اپریل په میاشت کې د نړیوال بانک له اړخه د پاکستان اقتصادي روان کال پرمختګ 2.1% او راتلونکي کال کې 3.9% زیاتوب امکان څرګند کړی شوی و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
پاکستان د وسنی حکومت چې وزیر اعظم عمران خان دی د تحریک انصاف مشر دی په وخت کې راتګ نمخ کې د ټولو غټې ژبنې چې د سر ژبنې وي درې پکې یو دا و چې پاکستان د اقتصادي چیلنجونو نه وخکل غواړي او د دې لپاره به هغه بشپړه منصوبې جوړوي. مثال په توګه گرانے خلاف به منصوبے جوړوي، خلکو ته روزګارونه ورکوي او داسې نور. خو په پاکستان کې اوس خلک فکر کوي عمران خان او دغه حکومت په دغه ژبنو یا وادو لوزونو پاللو کې ناکام شوی دی. عمران خان د نړیوال بینکونو نه قرضونه هم واغسل په ګرانو شرطونو او خلکو ته نه نوکریانې ورکړې نه روزګارونه پیدا کړل. د پاکستان د خلکو دغه ګیلې په داسې انداز کې کړي دي چې په کورونو کې بچو ته روټۍ نشو پوره کېدی نو د روټۍ مقدار یې ورته راکم کړی دی. دا خبرې د خیبر پختونخوا په صوبه کې اولس کړي دي. ریډیو ریډیو د خبرې رضا حسین سره
پیت کلن حبیب رحمان په مردان خار کې رکشه چلی او دا رکشه د هغوی د بچو د پاره په روزانه بنیادونو د ګټې یوازینه ذریعہ ده. د ګرانې لوجې د هغوی کار هم ګران شوی دی. حبیب رحمان وایي وړاندې به د سحر شپږو بجو نه د ماخام پورې رکشه چلوله، خو اوس د ګرانې لوجې دوی د شپې د 12 بجو پورې کار کوي چې د خپلو بچو ضرورتونه په اسانه پوره کړي. ډیوه سره په خبرو کې دوی وایي د ګرانو بیو په وجه یې کور ته د خوراکي شیانو وړل هم کم کړی دی.
درېش کې هغه مزدوري چې دنو کم چې و مونږه لګ لګ جمع کول او یو شی و مونږ خپل طبیعت وړو نو هغه شی اوس مونږ دی خپل طبیعت نه شوړې. لکه ما به خپل ځاني ټیم غړی وړل ا ټیم وړول او ما 2000 روپے 1900 روپے 2200 روپے دا به ما جمع کړې نو ما به هغه ټیم غړی وړ. اوس مونږ جی د دې ماحول په وجه چې دینو لکه کله 2 کیلو غړی زیات نه زیات پزان زور واچو نو 3 کیلو غړی سبزی بم چې دینو لکه مونږ دغه شانتی لکه د 300-400 روپو په یو ځای راوړه بس هغه وقتن په وقتن کار کوو لکه د یو ټایم هغه کار کوو.
روانه میاشت د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي وو په ملک کې ګرانی 12.4% تر رسیدلې ده. د کنزیومر پرایس انډیکس د وینا مطابق روان کال د اگست په میاشت کې د ګرانې شرح 10.4% وه او په ستمبر کې په دې کې نور هم اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک ویلي وو په روان کال کې به په ګرانې کې نور هم اضافه وشي. په مردان ښار کې د دکاندار وایي د هغوی ګاک هم کم شوی دی او لګ د اخستو توان نه لري.
د ګرانې په وجه باندې چې کوم نو ډېر غټ فرق راغلی دی کنه چې کوم خلک به مونږ لر اتلل مونږ نه سوداګانې وړې هغه بچ په کم مقدار باندې شی وړو اوس هغه حساب هیڅ دل تر شي ډېر غټ سوچ کوي چې رسوالو سوانلو او چې کوم د ضرورت سامان یې هغه والی هغه په داسې طریقه باندې والی چې د غیپ د خپل کور گزاره رواني کې بچ یو کس راغی مونږ ته به چې یو بورې چینی را کړاله مونږ بوله بورې چینی ورکړه روجو بورې به واشته غوړو ټیم به وسره شدال نه باندې واشته اوس هغه کسان چې کوم دی هغه بورې اوس نوړي اوس چې چا بورې هغه دوه دړې وړي یو دو دړې شی به لکه بورې به وړو اوس دوه دړې وړي چې د روړه به رجو وړه هغه هم اوس دوه دړې وړي چې هغه ټیم به وړو هغه اوس پنج کیلو ته راغی کنه نو هغه حساب باندې اوس خلک خپلې خرچې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ څو ورځې وړاندې دا خبره څرګنده کړې وه چې پاکستان د مالی مشکلاتو نه راوتلې دي او اوس په ورستو کې د پاکستان مرکزی بینک هم د دې خبرې پخلی کړې وه چې د پاکستان اقتصاد په مزه مزه پخه کېدو روان دی. د حکومت وینا ده چې د پاکستان درآمداتو کې د کمی راوستو وروستو کرنټ اکاونټ خساره هم راکمه کړې شوې ده. خو نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې وایي چې د تجارتي خسارې او زری مبادله د ذخیرې د کمی په وجه د پاکستان اقتصاد مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې په اقتصادي ترقی منفي اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
بل موضوع پای کې به هم د پاکستان ذکر کوو. خو ول درته وایو چې په شام کې چې کوم د کوردانو سیمه ده په دې باندې چې کوم ترکیه حمله کوي په دې کې یو شمېر نړیوال هیوادونه چې دي هغه په فکرمندۍ اظهار کوي او شام ته وایي چې د دې لاس په سر شي غني پابندۍ به ولګي. البته پاکستان په دې لړکې د ترکیه سره د کومک یا مرستې اعلان کړی دی. په دې ولک شبه کې معلومات درکو. خو ول موضوع دغه سیمه ده چرته چې کوردانو او شام پوسټ ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او دا لوزنامه چې دا د هغې وروستو شوه کله چې په دغه سیمه کې کوردانو خپل مورچې شامي پوځیانو ته حواله کړې. لږ تفصیل زه پې درکو. د وروستو چې راشو نو په دې موضوع به څېړنه کوو. د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو د شام حکومت او د شام د کوردانو ترمنځ لوزنامه په سیمه کې د مختلفو قوتونو ترمنځ په اتحادونو کې لوی بدلون دی. اداره وایي د دې له امله د علاقې په بې ثباتۍ کې ډېره تېزي لیدل شوې ده. ای پی وای د کوردانو او د شام د حکومت ترمنځ د معاهدې په وجه د شام او ترکی ځواکونو د جنگ امکان او د داعش وسلوالې ډلې د بیا قوي کېدو امکان پیدا شوی دی. بلې خواته د شام حکومتي ځواکونو د هیواد په شمال کې د ترکی د سرحد په لوري مختلفو کلو ته پرمختګ کړی دی چې له امله یې د ترک ځواکونو سره د جنگ امکان پیدا شوی دی. ترک عسکرو په سیمه کې په داسې حال کې عملیات شروع کړي دي چې امریکایي ځواکونه د سیمې نه وځي. د شام د حکومتي ځواکونو د پرمختګ نه څو ګنټې وړاندې کورد ځواکونو اعلان کړی وو چې د صدر بشار الاسد د حکومت سره لوزنامه کوي. په شمالي شام کې د ترک پوځي عملیاتو په نتیجه کې د کوردانو د خپلواکۍ وخت هم ختمېدونکی دی. خبرونه وایي کورد ځواکونه د خپلې ولکې لاندې مورچې د شام حکومتي ځواکونو ته سپاري. د ترکیه په شام کې د عملیات وروستو امریکا تیاری کوي چې په ترکی انتهایي سخت بندیزونه ولګوي. صدر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو که ترکی داسې کوم کار کوي چې دوی یې نه غواړي نو دوی به په داسې کار بندیزونه ولګوي او داسې بندیزونه به ولګوي چې وړاندې ډیرو کمو هیوادونو لیدلې وي. صدر ترامپ ویلي وو دوی نه غواړي چې ترکی ډیر خلک ووجني. ترکی څو ورځې وړاندې په شام کې پوځي عملیات شروع کړي وو. ترکی غواړي چې په شمالي شام کې یو خوندي ځای جوړ کړي او هلته د شام نه کډوال شوي خلک پر ځای کړي. ترکیه تر دې وړاندې په دې وروستیو کلونو کې دوه ځله د شام په شمالي برخو باندې بریدونه کړي وو. خو کوردانو ویلي دي چې تر اخیره به مقابله کوي. د شام د ډیموکریټو ځواکونو مشر قومندان مظلم آبادی د وایس اف امریکا کوردي څانګې ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د ټرمپ دا پریکړه چې د شام څخه خپل ځواکونه وباسي ترکیه دې ته هڅوي چې د شام په شمال باندې یرغل وکړي او د سیمې کوردانو وژني. آبادی دا هم وویل د امریکایي ځواکونو وستل له داعش سره هم مرسته کوي ځکه د شام ډیموکریټیک ځواکونه باید له ترکیې سره پولې ته سیرمه بیا ولیږل شي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ژمنه کړې چې سرحدي سیمو به د شام له کوردي جنگیالو څخه پاکوي او د اردوان په خیال دوی ترکی ته خطر جوړوي. اوس په دې باندې بل نوري خبرې کوو د سړنې په شکل کې موږ سره باروس خان سي په سټوډیو کې ملګری شوی. باروس خان سي په خیر علي. پاکستان نه به شروع کو. پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترکیه ته د کومک غږ کړی دی. پاکستان خو چې د اسلامي هیوادونو سره غیر جانبدار یعنی آزاد تګلارې ساتي. په دې کیسه کې ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان غني جانبداری ښکاره کړې ده. واقعي ده جانبداری ده؟
نو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې که د امه خبرې خو د امه په کې خو بیا جانبداری ده او پاکستان دا یو تاثر ورکړي چې ګنې د مسلمان امه یعنی یو وتلی هیواد دی او د هغې سرخیل دی. اوس چې د په شام کې د ترکی ځواکونو دا چې څنګه تاسو وی دي ورننوتل یو خدای چې د شام د خاورې تر سو چې کردانو ځان ته وطن نه جوړ کړم دا خو به د شام په دغه کې د هغې خاوره ده. او بیا د عمران خان دا مرسته چې کومه ده نو دا داسې ښکارېږي چې د کشمیر په سر باندې خو پاکستان یوازې پاتې دی. نو خو ترکی ورسره دی ورسره ودرېده لکه ملیشیا یو دغه شان. نو دا هم امکان لري چې دغه یو قسمه یو بدل خلاصوي دغه سره. خو د دې به پر روانه کې چې ورته سړی ګوري د دې اغیزې به ډېرې بل شانتې وځي ځکه په دغه ځای کې ایران روس امریکا څنګه د سر په رپورټ کې مونږ واورېدل د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ په بیان. بیا دغلته کردان چې کومه دي د کردانو خاوره ده. پرون د دغه بشر الاسد خلاف د امریکا سره ځواکونو سره ولاړو کردان. نن داسې حالات پرې راغلل چې هغه د بشر الاسد سره ودرېدل. خو ولې هغې په دې ودرېدل چې ګندې بیا هم د شام دننه که دی د ازادۍ تحریک چلی خو د کردانو غټه مسله چې کومه ده هغه ترکی ده. ذکر یې د ترکستان د کردستان یا د دوی د خپل آزاد هیواد د جوړولو په لار کې چې کوم لوی خنډ دی څوک لوی مخالف دی هغه ترکی دی. نو په دې وخت کې به کردان په دې پوزیشن کې نه وي دومره قوي به نه وي ځکه به هم د بشر الاسد دغه سره ودرېږي. خو د ټول دغه سره وګوري نقصان کوو شو ټول د شام د خلکو شو د شام د وطنو شو د حکومتو شو. او که ته وګورو لاسته راوړنه د هېچا همداسې نه ښکاري.
شام کې کردان چې دی په کومه سیمه کې چې پاتې کیږي په دې باندې ترکیه حمله ولې کوي. د شام کې کم کردان چې پاتې کیږي هغه د شام سره چې لوزنامه کړې دي اثرات بسوي دا غټ سوال دی. بس
نو د شام د پاره د شام د ځواکونو د پاره خو یو محاز کم شو د کردان بر دوی خلاف جنگیدل. نو دغه محاز خو ځانته او دا په ملک کې د ننو کردان چې دی هغه جنگیالي حسابيږي او ښځو نرو ملاتړی لري ټوپکې راخیستی دی مونږ یې ګورو تاسو په دې ویډیوګانو کې مونږ ګورئ. نو شام ته خو دغه به اسانتیا پیدا شي د شام په کې دغه فایده وشي. البته کردان به هم یوازې ځان اوس نه حسابوي که چیرې د ترکی د ځواکونو دی دغلته مقابله کوي جنګ ورسره کوي. نو که د شام ځواکونو ورسره ګډ جنګیږي نه نو کم از کم دا خطر به نه وي چې د هغوی به هم د بله خوا حمله کوي. نو دا خو به د وخت سره اوس کتل کیږي چې ترکی څومره حده پورې ځي نړۍ بیا ترکی کومه حده پورې پرېږدي او کردان چې کومه دي او یا بیا د شام ځواکونه چې کومه دي بیا پکې د ایران سره رول دی روس په پکې څه کوي. نو دا به وخت سره بیا کتلی کیږي. نو
د یو تپوس لږ په لږ اختصار سره ووایي چې دا چې کوم ځای دی کومه علاقه کې ده جغرافیه ده منبق دی دا دا د کردان یوازې په دغه سیمه کې دي کنه کردان
د کردانو سیمه ده او دا ترکی چې د کردان تی وباسي نو دا چې کوم اوس خبرونه روان دي الته کې چې کوم عرب سیرین دي یعنی کردان خو خپل جبه ده کنه بیا کوم د شام خلک چې دي او زیاتره سنیان خلک چې کوم دي نو وای چې دا اغیته دا بیا بل امکان پیدا کیږي سباله د داعش په شان ته یو بل رنګ وانخلي ځکه چې شام کې جنګونه جوړ شول. نو داعش خو د شام د اړي ګډي د وجې نه داعش رامنځته شو او د کردانو چې کومه ده د کردانو خاوره په څلورو پنځو ملکونو کې ده. په ترکی کې دا، په ایران کې دا، په شام کې دا، په عراق کې دا، او ما سهاله پورې ورته چې لږ برخه غندې په سایپرس چوته وي، قبرص پاغي کې غندې هم دا، خو زه په دغه جغرافیه پورې نه مو پوهه،
عراق کې هم
دی، سلور د سلور یو ادونو کې خوشتا
دی، عراق کې هم دی، په شام کې هم دی، په ترکیا کې هم دی، په خپل
پټرول نړیوال په ترکی کې دی،
ترکیا کې هم دی، او د یو ځانګړي او دا په دې باندې د نړۍ د کنفلیکټس چې کوم ہسٹری دا یا د شخړو چې کوم تاریخ دی په دې کې د کردانو د وطن یا آزاد هیواد ہسٹری ډېر ډومیننت په غسیمه کې پاتې شي، ډېر خلک
کردان خپل تاریخ لري، خپل ځمکه لري، په دې ترکی باندې دی حکمرانی کړی دا د صلیبی جنگونو کې چې کوم غټ نوم دی د صلاح الدین ایوبی دا کوردو، نو دا غشن خو دی خپل تاریخ شته، خپل غشته
ډېر مهرباني بروز خان صاحب راسرو سه سولا زو چې بیرته راشو نو په دې خبري خبرونه کې نور هم رپورټونه درته وړاندې کوو. په خاصه توګه تاسو هم بوزو د خیبر پختونخوا چارسدی ولی باخته چرته شي د عوام نشل ګوند مشر اسپندر ولی خان او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دي، او داسې خبري اعلان وایي چې مولانا فضل الرحمن ته اسپندر خان ویلي دي کته ونیول شوې نو د ازادۍ مارچ یا فریډم مارچ مشر بیا اسپندر ولی خان وی چیز کوما په دې موضوع باندې یو رپورت را تیار کړی دی د دغه سیمینار دیو خبریال ارشد ممان.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په چارسده کې د ملاقات وروسته د ازادۍ مارش په اړه خبري غونډه کړې ده. د چارسدی ولی باغ کې د ملاقات وروسته اسپندیار ولی خان خبري غونډه ته ویل د دوی ګوند په ازادۍ مارچ کې پوره پوره برخه اخلي او د ګوند ګڼ شمیر کارکونکو به پکې ګډون کوي. اسپندیار ولی خان ویل حکومت ته مختات رویه خپل کی او که د مارچ مشرانو د نیولو لړۍ شروع شو او د جمعیت علما اسلام ډلې مشران ونیول شول نو دوی به د مارچ مشري په خپل کوي.
اگر 27 سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر تحریک کی قیادت انشاءاللہ ہم خود کریں، پھر ہم خود نکلیں گے.
مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ته ویل د دوی غوښتنه شفاف انتخابات دي. مولانا فضل الرحمن په وینا د مسلم لیگ نون ترڅنګ ټول مخالفه سیاسي ګوندونه دوی سره رابطه کې دي او خپل تجویزونه ورکوي په کومه چې د دوی غور روان دي. مولانا فضل الرحمن ویل په 23 اگست کې اخیری شورا را بللې چې ټول تجویزونه ته به اخیری شکل ورکوي.
ناجائز اور نااهل حکومت کے خلاف ہمارا واضح طور پر ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے شفاف الیکشن کا، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور نہ گنتی کے وقت، تاکہ قوم یہ سمجھ سکے کہ حکومت ہمارے ووٹ کا نتیجہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ کا نتیجہ نہیں ہے، کیوں یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سورز وړاندې ویلیو چې د جمعیت علما اسلام احتجاج کوونکي به د احتجاج ټلو ته نه پرېږدي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی هم د جمعیت علما اسلام د رضاکارو تربیه ورکشاپ وروسته ویلیو چې د دوی پر ضد به مقدمه درج کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
او وس یو بل رپورٹ درته وړاندې کوم چې د خیبر پختونخوا چې کوم حکومت دی دی یو سکیم یا یو منصوبه پرانستې ده. دا منصوبه د عمران خان و، وزیر اعظم عمران خان هغه ویل چې په پاکستان کې غریبانو خلکو ته روزګار ورکول غواړي او دا روزګار چې دی په دې کې بدی چرګان ورکوي، هغه چرګانو سره بیا خوراک ورکول کیږي، هغه ته بستنی وهل کیږي، هغه چرګانو بیا اگیا چي هغه اگیا بیا خرسيږي او هغه باندې بیا اقتصادي ستونزې چې د کوم کور دی ختميږي. په دې اقلا یو پرانست شوی ده د یو کاروباري مرکز او د چرګانو د ویش دا به څنګه کیږي او څنګه یو غریب سړی د عمران خان د دې منصوبې نه ګټه ترلاسه کولای شي. دا یو رپورت ملک وقاص تیار کړی دی.
دا غریبو او کونډو د عوامو معاشي حالاتو بدلولو لپاره د وزیر اعظم پاکستان ملکی پروجیکټ نن په پښتونخوا کې د جانګیر ترین په لاس پریکړه وشوه. د پښتونخوا صوبې لپاره د 15 کروڑ د پروجیکټ کې به په 4 کالو کې په هر یو کال کې 2.5 لک چرګې تقسیمېږي چې په خاصه توګه غریب عوام او کونډو لبا ورکوي چې د هغوی د اګو او د خوراک ضرورت سره د آمدن یو ذریعہ وګرځي. په دې موقعه د زراعت وزیر محب الله اوه چې د حکومت دا اقدامات به ملک مخ پړوان دی بوزي.
پاکستان یو زراعي ملک دی او بیا د دې انحصار چې کوم دی هغه تقریبا 85% په دیهات باندې دی، او په دیهات کې هغه خلک اوسي چې هغه د لایف سټاک او اګریکلچر داغو رشتي دي، او زیات تر داغو معاشي ضرورت چې کوم دی هغه لایف سټاک اګریکلچر چې کوم دی په هغه دیهات کې هغه خلکو پوره کیږي. نو کوم چې د عمران خان صاحب وعده وا چې موږ به په دیهاتو کې د پاکستان نه به موږ غربت ختمو، نو دا د هغه پروگرام یو کړای و.
د زمشوي ضلع د صوبایي اسمبلی غړي نصیر الله خان وزیر په دې موقع غوښتنه وکړه چې زړې فاټا سیمو ته حکومت لا ډیره توجه پکار ده.
نو چې څو کړه مونږ اګریکلچر په مضبوط نه کو دومره پورې زمونږ نور معاشي حالات نشي سمېدلې، نو معیشت چې سمو مونږ په اګریکلچر باندې کار کوو. نو ان شاء الله مونږ بلا سیب نه مونږ دا توکل لرو چې د ټرایبل بیلټ چې کم دي، سومره ټرایبل ډیسټریکټ چې کم دي، پکې به ډېر زیاته توجه ورکړي، ولې چې مونږ په دا جنگ دومره نقصانات وکړل کنه زمونږ اګریکلچر زمونږ ډیر شونه بالکل ختم شوی دی.
د لایف سٹاک یا حیواناتو شعبه ډاکټر ابراهیم اوه چې دا چرګي او د دې اگې د وخت سره زیاتیږي چې د انساني صحت د پاره ډیر ضروری دی.
کم کورونا کې چې دا کم غریبانان خلک دا چرګي تقسیم شي نو دا وسره وسره ډیری ګمدا شپه پینځه چرګي دی یو چر دی خدا چې دای ساتي نو دا وسره وسره ډیریږي با او زمونږ با رورل پورټری د سره ډیولپ شي اگو پیداوار بسے واشی دو غاق پیداوار بسے واشی او خلق با خوش آرائی اگائی بہترین خوراک تے دا مشومان دا پارا لوی دا پارا دیسرا انسانی جسم چکم نیدا مضبوطی گی او دیکھے ہر قسم پروٹین ویٹامنز او امینو ایسڈ دا ٹول دی.
دیر زنانو مخ کی چر کے ساتھ لے وے خودے تقسیم کے چچا تا ملوش وے حغی وائی چدا ذات پا دیر پیداواری وی
مونگا خو اسا پوری خو کلو کے آغا چی کم آم دا غدے کانا چر کے کینے آغا بچی مش خو بس آغا لگ لرالو شی آغا ملشی نو دا دا دین خوزا مونگا دیر امید دے اسا پوری خو دیر لکا انڈے دا کو خو کور دا پا رہی نمرا نہیں چی بس خرسو پا اس چیزا مونگ کم خیال دے دا خو نسل والا دی وی او دا دی ویکسینیشن مرتا شوی دے زمونگا امید دې چې دینه باندې را فائدې زمونږ دي زنانه وته شي
خو حفاظت هم دا غي کړه دی خو بچیم ته نه وروړي دي انډې را کړی خو ډیر بچی ته نه او مخ کې ملام شي دا بم د سکو سنگم چې مخ کې کړی دي بچی انډې وروړي دي بچی وته نه واس خو نسل به ودا و ده
د نن ورځې دا تقسیم یو دستور و د نن نبا خواهشمند خلق د حیوانات شعبې ضلعي دفترو کې درخواستونه جمع کوي چې دوی ته بیا دا چرګې او چرګ ورکوي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
پاکستانی سوداګرو خیال دی چې د ایران سره د غو سوداګرۍ اړیکې چې دی پدې کې یو شمېر چیلنجز یا مشکلات دي. پدې لړکې نن په بلوچستان کې مظاهرېم کړې دي ځنی او خبری غونډه ته بناګانم کړې د بلوچستان چیمبر اف کامرس صدر د ډیور ریډیو د خبريال حفیظ شیرانی سره ځانګړي خبرې کړې دغه توړاندې کوو.
فاروق خلجی صاحب سره چې د پرزیدنت دی د چیمبر اف کامرس د سره د ستونزو پکله خبر کو چې دوی د احتجاج ولی کوي او له دې سره سره د بلوچستان و تجارانو ته کوم ستونزې ورپېښې دي.
ډیر مننه شیرانی صاحب. زموږ په ملک پاکستان کې دا ټایم د اقتصادیاتو یا د اکنامي چې کوم پوزیشن دی نو زموږ د ګردو د فرض جوړیږي چې موږ خپل پاګې کې خپل برخه واچو او د ملک د اکنامي په پازیټیو یا په شاغه کې خپل حصہ خپل کردار ادا کو او په دغه هغه باندې د کوټي چیمبر یا د بلوچستان چې کوم ټریډرز دي یا انډستریلیست دي هغه هم دا شی محسوسې چې دا ټایم باید موږ خپل ملک ته کاروبار لیګل ټریډ ته فروغ ورکو. هم دغه پالیسی د فیډرل ګورمنټ هم ده. فیډرل ګورمنټ کې عمران خان صاحب اول دوره دا خبره کړې چې زبا په ایف بی آر کې اصلاحات راولو. موږ دا غي همیشه خیر مقدم هم کړی دی او دا غي واضح مثال دا دی چې بلوچستان چې کوم ټریډرز دي د دوی ریوینیو د 6 ارب سره 24 ارب ته ورسېد.
لشپړ ارب څخه مو شپږویست ارب ته
څلېرویست ارب ته ورسېده.
یعنی دا پیسې تاسو د پاکستان حکومت ته جمع
کولو کې جمع شو. خو د بدقسمتۍ سره چې کوم د فیډرل ګورنمنت پالیسی ده او چې کوم په لاندې د فیلډ د ایف بی آر افسران دي شاید دوی هغه پالیسی د اوسه پورې نه ده اکسپټ کړي او په هغه پاغه کې دوی په مختلفو بانو باندې لیګل ټریډ ته یا ټیکس ته دوی خنډ اچوي. دا غي واضح مثال د زمونږ بلوچستان تفتان بارډر دی چې د ایران سمونږ هم سایګان یو په دې باندې قلم دی نه دي سوې چې دا بارډر تننه پوری په دې کلو کې خزمانه پیاتی چې دا بارډر ټریډرز یا انډستریلیست خپل هغه کړی کاروبار پرې شي.
په اول ځل د چتا
سو بند کړی دا د کوټي چمبر چونکه مونږ کاروباري خلګي او مونږ د ملک د شپ هغه باندې زو دا اول ځل دی چې دا بارډرز موږ بند سوې دي.
احتجاج تاسو شروع کړی لاملونه یا وجوهات یې څه دي؟ ولی
وجوهات دا دي چې کم ګاډي مونږ دوی ته لیګل راولو، دوی ایگزامین کی، دوی ټیکس کی، ټیکس جمع شي، ریلیز آرډر ورکی، بیا د دوی بل برخه چې د کسٹم غدا غور ته ودرېږي چې دا د سمنګلینګ مال دی. د دې سره سره چې دا مالونه بیا مخته ځي په ملتان باندې، په مختلفو سټیشنانو باندې، دا ګاډیانی ودرېږي، جی ڈی نه منی، بل شی نه منی. نو دا څو وجوهات بعد مونږ دا ځې ته ورسېدل چې مونږ احتجاج داری چې مونږ مزید کاروبار نه سو کوی، ولې که ګاډیانی راوباسو، ګاډیانی مونږ برت ودرول سي په سمنګلینګ باندې. دا ټایم کم سے کم 1400-1500 ګاډیانی مونږ په مختلف ډرای پورټس باندې، په این ایل سی باندې، په تفتان باندې ولاړ دي. په دا سلسله کې مونږ د کوټي چیمبر د سینیټر مرزا خان افریدی صاحب، سینیټر احمد خان صاحب، مونږ وفد ورغلی و. دوی ډېر غټه ملمستیا او په ډېر په عزت په قدر باندې په اسلام آباد کې هغوی ته وکتل. دوی هغوی ته ملاقاتونه د چیرمین سینیټ سره، د چیرمین ایف بی آر سره، ممبر کسٹم سره، ممبر پالیسی سره، د دوی په واسه کې چې څه و دوی ورسره وکړه. نن دوی خپل کوټه تشریف راوړی دی.
تاسو به دا راته وایي چې دا خو اوسنۍ چې کومه ستونزه ده، تاسو د ګمرک یا د کسٹم د عملی یا د هغې د ادارې خلاف احتجاجن دغه خپل کار درولی دی، د دې علاوه ستاسو کومې ستونزې دي؟ لوی ستونزې
خو ما چې درته وویل چې په مختلفو بانو باندې، چې په مختلف ملتان باندې مونږ ګاډیانې دریږي، جی ڈی نه منی، دلیم لیګل مونږ کاروبار ته کونګې ناممکنه کړه موږ ته. نو پرون زموږ په دې اجلاس سوی زموږ ساتیانو متفقه د کوټي چیمبر د ټولو مطلب 100% دا متفقه رایه ده چې دوی مونږ لیګل کار کوو، لیګل کار باید دوی انکریج کړي، نه چې دوی کار بندیز موږ.
پاکستان کې تحریک انصاف حکومت نوی قوانین چې دی هغه جوړول غواړي یا حکمنامې چې دی هغه جاری کول غواړي، په دې باندې نیوکه هم شوې دي. خو ځینې سلونکي فکر کوي چې په پاکستان کې خدا سي قوانین یا حکومتونه په خوانو حکومتونو کې زیات خوار کړی شوي وو یا ور کړی شوي وو. ولې په دې نوی قوانینو باندې نیوکه کیږي او دادی سره پیر ولا چا رپورٹ راکړي؟
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې مرکزی کابینه بنن د شپږ نور صدارتي آرډیننسو یا حکمنامو منظوري ورکوي. دغه آرډیننسو جاری کولو مقصد د وراثت او عائلي معاملاتو او د اعتصاب ادارې او عام اولس ته د ویډیا قانون مرستو ورکولو په ترڅ کې قانوني مسودو منظوري ورکول دي. دا په داسې حال چې پروستو کې د خیبر پختونخوا حکومت اکشن ان ایډ سیول پاور یا دغه صوبه کې امنیتی ادارو چارواکو ته په پراخه کچ اختیارات ورکولو سره تړلې آرډیننس جاری کړی دی، او دغه آرډیننس په ضد په صوبه کې عدالتي، سیاسي او اولسي کچه باندې سخت غبرګون په لیدو کې راځي. هم تیره اونۍ د پاکستان صدر عارف علوی د صدارتي آرډیننس د لارې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې سره تړلې شخړو هواري لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو سیکرټریټ جوړولو منظوري ورکړې و، او دې ته خپل غبرګون کې د مخالف او مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي ډاکټر عباد ډیور ریډیو ته ویلو چې دغه آرډیننس به اقتصادي پروژه لا نور هم لنجمنه کړي. د تیر یو کال راهیسې د واکمن ګوند لخوا د قانون سازۍ لپاره بې د پارلمان د منظورې نه آرډیننس یا صدارتي حکمنامو تګلار خپلولو په سر د بشري حقوقو تنظیمونه او مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کوي، او مرکزی کابینې ته د شپږ نور صدارتي حکمنامو نن وړاندې کولو په پریکړه باندې خپل عکس العمل کې د مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي بشیر ورک صدا سوایي.
یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا بھی اوپر تو بلاتے نہیں ہیں، بلائیں تو وہ روک کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس فیکٹری بن چکے ہیں، اور جس آرڈیننس فیکٹری میں اسلحہ بنتا ہے، انہوں نے اسلحہ خانہ شروع کیا ہے قانون سازی کا.
اغه ویل چې حکومت اول خود پارلمان غونډه نرا بلیو چې کله دغه غونډه وشي نو بیا حکومت د دې کاروایي مخپړوان دی بوتلو کې سنجیدګی نه خایي. بشیر ورک زیاته کړه چې ملکی دستور حکومت ته په ځانګړي حالاتو کې د آرډیننس جاری کولو کم اختیار ورکړی دی، نو حکومت دا غی نه ناجایز ګټه پورته کوي، او دا سې لګي چې دا حکومت نه دی خو د صدارتي آرډیننس جاری کولو یو کارخانه ده. د پاکستان د دستور یو کم نوی ماده تر مخه د هیواد صدر بیړني حالاتو کې یو ځانګړی قانون په ځای کولو واک لري، خو دا الچ دغه وخت د پارلمان غونډه نوی ناشتا. او بل دا چې دغه صدارتي آرډیننس میا تر شپږ شلو ورځو پورې وي او صدر دغه آرډیننس د نور څلورو میاشتو لپاره د غزولو واک هم لري. خو کو د دې نه پس دغه آرډیننس پارلمان منظور نه کړو بیا به د دې قانوني حیثیت ختمیږي. بل خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلې د قانون او انصاف قائمه کمیټه مشر ریاض فتیانه د صدارتي حکم نامو پر سر د مخالف ګوندونو نیوکې بې ځایه بلی،
کیونکہ ان دنوں اسمبلی سیشن نہیں ہے تو حکومتی اور عوام کے معاملات کو زیادہ لمبے عرصے تک روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ حکومت مجبوراً آرڈیننس کا سہارا لیتی ہے اور جب بھی سیشن ہوگا تو اس میں حکومت مناسب وقت پہ ان کو بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کرے گی. اور
اغویل چدا وقت ہم دا پارلیمان غنڈا ندر روانہ و حکومت دانش قول چد اولسی گٹو سر تڑل قانونی مسودے ادروی زکا آرڈیننس جاری قول شی. ریاض فتیانہ اویل چې حکومت به د پارلمان راتلون کې غونډه کې په مناسب وخت باندې دغه صدارتي حکم نامو ته باضابطه قانوني بڼه ورکوي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت په تیر یو کال کې د سینټ او ملي اسمبلی نه یوازې لس قانونونه منظور کړي دي چې پکې د مالی کال بجټ سره خیبر پختونخوا اسمبلی کې د فاټا ضلعو لپاره د سوکو زیاتولو په اړه دستوري بدلونونو په شمول یو شمېر قانونونه شامل دي.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
کې د لګخیو په حق لا په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم خبرونه راځي یا په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې کوم تنظیمونه دي هغه وایي چې وخت په وخت په لګخیو باندې تشدد شوی دی. خو په بلوچستان کې د اقلیتونو وزیر چې کوم دی هغه د انکار کوي او وایي چې بلوچستان صوبه کې اقلیتونه په امن سره ژوند تیروي. بلوچستان کې اقلیتونو ژوند څنګه دی او د هغو خیالات څه دي په دې اقلا؟ د ډیبو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په یو رپورټ تیار کړی دی.
په بلوچستان ایالتي اسمبلی کې د لژوکي نمائنده او د وزیرالله بلوچستان د لژوکي د پاره مشاور ډاکټر دنیش کومار وویل چې په بلوچستان ایالت کې د مسلمانانو سره لژوکي د ورورولۍ په پیزا کې ژوند کوي. دلته لژوکي ته هغه قسم خطر نشته کوم چې په عالمي نړۍ کې اوازې اورېدل کیږي. دا خبرې د دلته د چمن د دورې په محل د لژوکي د عیسائی د هندو پنچایت سره د لیدو په محل د ډیو سره وکي.
ته هم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے مندر آباد ہیں، ہمارے چرچز آباد ہیں، ہمارے گردوارے آباد ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف و ڈر نہیں ہے.
دلجکی دغه ایلتی مشاور ڈاکٹر دنیش کمار سره په دغه محل دلجکی ویوبل ایلتی اسمبلی غړي مکی شاملال هم ورسره وو چې دوی دواړو په ګډه سره د هندو او عیسائی ورولۍ مذهبي مقاماتو کتنه وکړه او د دوی په مخصوص آبادی کې وګرځیدل او د دوی ستونزې معلومې کړې. د عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکي وای د دوی په کالونی یعنی استوګن ځای کې نه وبستا نه بجلی او نه د ژوند نور سہولیات. د دوی نمائندگان خپل ووټ واخلي او بیا غایب سي.
دلتنه او پوستا دلتنه بجلیستا دلتنه برماستا زموج ډیر غټ مسله چدی ادرادی ادراچ دی زموج د پښتونو زموج د چدی غټ وړی دراسو الته زاینست دلته ډیر ان پیر اغلی دی اوچا ندی پښتون کړي بس وډ واخی بس قرار مخت ماک
5% زموج کوټا دا اور 5% کی زما تا 1.5% هم نه ملا وی 1.5% پسې چزې ورسوم اغه هم ما سره پیسې غواړي ورته وایم چې دا زموج نوکری دی اغه کی هم ما ته ډیلی ویجز کی نوکریان را کی نو دا ډیلی ویجز ولا کار څه ټیم پوری چلی دا گورنمنت دونه حق نه لري دونه پاور نه لري چې دا مینورټی ته حقوق را کی.
د هندو ورور ولی لخوا هم ویل چې نمائندگان ته صدرنګ مسلې ور پګو تکړل شوی چې ودی د امنیت په لړ کې کوم ستونزې ورپېښې دي چې تر څلورو پورې د دې کمیونټي غړي چې تاجرانو په تیرو پنځو کلونو کې په ډزو وشتل شوي دي او غلچکي بریدونه د دې څخه علاوه دي چې پر دوی باندې د هر ورځ د معمول په شان کیږي. خو په دغه مهال ایالتي مشاور ډاکټر دنیش کومار او د ایالتي اسمبلی غړي موکی شاملال د دوی ستونزې حل کولو لپاره د الله رتبه چارواکو سره د خبرو کولو یقیندانۍ ورکړي. په بلوچستان ایالت کې استوګل نژکیو هر وخت د امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. درې ورځې وړاندې هم په هب صنعتي ښار کې یو هندو تاجر په ډزو وویشتل شو او ووژل شو. په یوه اندازه په یو زیات شمېر هندو لژکیو د بلوچستان ایالت څخه کډې کړي دي. خو اوس ایالتي نمایندګان وایي چې دغه صورتحال په کابو کې دی. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوار ریڈیو، چمن.
پا کې د ډیر بخراسي غوښتنه کیږي چې په خزو چې په کورونو کې کم تشدد کیږي د دې لپاره یو قانون منزور شي. په دې نیوکیم کې د دې قانون منزورېدونکو مخکې په کار چې مذهبي علمانو ته خودل شي. خو نن په سملې کې دا پریکړه شوې چې د دې د مذهبي علمانو نه د اجازه غوښتو هیڅ اجازه نشته. د ډیبو ریډیو په پیښور کې خبرې الحمدلله حمدالله هم په دې موضوع رپورټ تیار کړی دی.
په زنانو د کورنۍ تشدد او وهلو ټکولو د مخنیوي صوبایي قانون په دریم ځل صوبایي سملې ته وړاندې شو او دا واری د لنجمن قانون په صوبایي سملې کې پړمبني ځل پړمبني پړاو وخ د بحث د پرا سلیک مشورتي کمیټې ته ولېګل شو. د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په زرایمان د اپوزیشن ګوندونو ځنې غړو لخوا غوښتنه وشوا چې د دې تجویز شوي قانون ځنې شکونه د اسلامي احکامو خلاف دي او د جانچ لپاره دي د اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېګل شي. خو حکومت یوازې دا واری د صلاح لپاره د قانون سلیکټ کمیټې ته ولېګلو.
حکومت دا موشن پیش کړ چې دا سلیکټ کمیټې ته ولېګل شي. دا سونه ترامیم راغلي په دې باندې به سیر حاصل به شي. غټ خبره ده چې ګوره دا قسمه قوانین وړل دا ډېر ګران کار وي. دې باندې ډېر زیات سټیک هولډرز آن بورډ راشتل. خو چې نن دې کې دا دونه پیشرفت وشو چې سلیکټ کمیټې پور ورسېدو دا نن ډېره غټه کامیابي ده د انساني حقوقو حوالے سره او خاص کر د زنانو چې کم حقوق دي دا غي حوالے سره.
د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند په لس کلنی جوړ حکومت کې دا بل اسمبلی ته راوړل شو. خو هغه وخت د بحث لپاره منظور شوی نه و. هغه وخت هم مذهبي سیاسي ګوندونو په دې سخت اعتراضونه کړي وو. وروسته د تحریک انصاف پړمبني حکومت کې دا بل اسمبلی د رائے د پرا اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلو. د اسلامي نظریاتي کونسل په جایزه رپورټ کې د دې بل ځنې شکونو کې حکومت ته درد بدل ویل شي وو. د هغې وروسته تر اوسه دا بل د قانون د محکمې د اسمبلی د ومن کاکس او د مدني ټولنو د تجویزونو وروسته پړمبني ځل د ګل پورس اسمبلی ته راوړل شوی دی. خو د بحث پیلېدو سره سم د اپوزیشن ځنې مذهبي ګوندونو خپل زور دریځ تکرار کړو. د جماعت اسلامي عنایت الله ویل د دې بل لاندې د زنانو لخوا د کورنۍ تشدد د پیښو او ستونزو اوریدو د پاره یو شپږ کسیزه ضلعي حفاظتي کمیټه ټاکل شوې ده. عدالت ته د کورنۍ تشدد په پیښو کې د دریو میاشتو د بند او د ډېر زور په جرمانو اختیار ورپېښ شوی دی. دا قانون د کورنۍ نږدې نارینه غړي په زنانو د تشدد کولو نه منع کوي او د هغې د سار د پاره ضلعي حفاظتي کمیټې ته اختیار ورکوي. په دې تجویز شوي قانون کې د بېلابېلو ګوندونو غړو اسمبلی کې 15 بدلونونه معرفي کړي دي. د اسمبلی دوه خزینه غړي شګوپتا ملک او سمر بلور وای
ترامیم دا چې بل د خزو د پاره دی او د دې جرمانه لګول د 50000 اوس 50000 به یو خزه چې دا هغه به دا پروف کوي په عدالت کې چې په ما سره ظلم شوی دی که هغه عدالت کې پروف نه کوي هغه 50000 اوس د کولنس بل کې چې د خزو د پاره خبره کوي او بیا په خزو ته 50000 او بیا په سړي ته 30000 لګي. نو دا فرق وګوره چې زموږ په پښتنو معاشه کې کله یو عدالت باندې یو خزه ثابت کړي دی چې په ما
اور صرف جو خواتین والا بل راشی یا د خواتین والا ڈسکشن وشی نو اغه بیا آئی کی بیا مونتا مذہب ام یاد شی اغه ته کی مونتا اسلام ام یاد شی آئی کی امینڈمنٹ سم راشدا دریم زل دا بل واپس شوی دے. امید لرم چې دا سلیکٹ کمیٹی زر زر دا مسئلہ حل کی.
په زنانو د کورنۍ تشدد د مهنوي د قانون نږدې لس کاله وړاندې په اول ځل په صوبایي اسمبلی کې معرفي شو. خو د مذهبي سیاسي ګوندونو د اعتراضونو له وجې د قانون د ګل پورس پړمبلی ځل سلیکټ کمیټې ته یو پوړې برتلې دي او سړونکو وایي د منځري دوه پوړې پکې لا نور ډېر خندان پاتې دي. حمید الله بیو وی ډیو نیوز په خبر.
پاکستان په سفر باندې د برتانی شاهزاده ویلیم او د هغه خزه کیټ میډلټن تلیدي پاکستان کې بچر ته پاتې کیږي او حکومت د دې لپاره ستیاري نیولې دي. دا په پاکستان کې نن په اخبارونو کې او په ټلویزیون چینلونو باندې غټ خبر دی. داسې په خوا هم شوې دي. په خوا هم د پاکستان په سفر چې کله هند د انګلستان یا برطانی شہزادگان یا بادشاہ ورغلے دے یا کوین ورغلے دے نو پاکستان کے دہاغی خدمت سنگ شوے دے. پدی رپورٹ کے فیضہ پر تفصیل را گئی.
دا برطانی شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم سر د خپل کور ودانی نن دا پاکستان دورہ کئی. دا دین مخ کی ملکہ الزبت دوم او داغی خاون شہزادہ فلپ لیڈی ڈیانا او شہزادہ چارلس هم دا پاکستان دورے کھڑے وے. ملکہ الزبت پا نولس سوا یو شپیتا کی دا پاکستان دا دورے پا محال دا کراچی لاہور لنڈی کوتل او دا سوات دورہ کھڑے وا. پاغوخ کی ملکہ پخپلا سوات تا دا تلو خواہش کھڑے ہو. دا ریاست سوات والی پا ہا غوخ کی دا ملکہ درون ہرکلے کھڑے ہو. دا پاکستان دا زور صدر ایوب خان او دا والی سوات نوسے شہزادہ شیریار امیرزیب دا دغه دورې په حق لا دی وتوای
چې سوات راتلن په مردان کې د گایډز کیبلری او چرچ ته التا هغه لک ساتي سره شو بیا سوات تر په سوات کې بیا دا بوله و سوې غلې کیتا التا زرکو خکار دیکھره بیا دې سه نور جګونو ته هو ګرځولې و. کوین لا دعوت ورکړه زمانی کا پرزیدنت ایوب خان غي وزټ یو ډیر زیات کم د درې ورځو وزټو نو بس باندې ورځو کې چې کوم نس دین دې زګونو ناغي هغه بیا وکتل دلته خلکو سره ملاو را ملاو شو.
ملکی د پارا د مرغزار په وایډ پیلس یا پسپین ماڼۍ کې ځانګړي کمره جوړه کړې شوې و. ملکا مرغزار سید شریف میادم ته هم تللی و او د ښکار د پارا د کابل تحصیل سویګلی کلی ته تللی و او ښکاری کړی و. په هغه وخت کې د والی سوات په حویلۍ کې کارکوونکی حاجی عبدالواحد وای چې دا ملکه هرکله د لنډاکینا د سید شریف پورې شبه و
او هغه له ځانه کمره را کړی و. والی صاحب خو هغه لري ته په پورې لین کې د هغه ایس ډی او نو ما به د هغې کاغذونه او جامې مامې هغې له راوړلې د لنډاکینا والا دا ټولې لارې شوې چې ټولې پر ایرې لګېدلې وې او واړه په سکول ولاړو په لارې باندې
د مرغزار هغه سپینه ماڼۍ چې اوس هوټل دی خو دغه ودانۍ کې د ملکې الزبت د پاره جوړه شوې ځانګړې کمره اوس هم بند وي او چالی په کرایا نه ورکوي او د مرغزار په دغه ودانۍ په دیوالونو باندې اوس هم د هغه وخت یادګار عکسونه لګېدلي دي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
کې سیدرا قریشی نوم یو پیغلوی یو داسې اپلیکیشن یا ایپ جوړوي چې خزو ته پیروزګارونو لپاره موقع پیدا کول شي او دا په دې کار کوي. سادیه قاسم شاه د ډیوا په پیښور کې خبري لاله او د سیدرا قریشی سره خبرې کړي.
السلام علیکم، زما نوم سیدرا قریشی دی او ما سافټویر انجینئرینګ کړی دی او نن سبا زه یو ایپ باندې موبایل ایپ باندې کار کوم لګیا. دا صحت سے ریلیٹڈ کار کو بدی معنی چنن سبا صحت سے ریلیٹڈ کمی کبھی مسئلے دی اگر مون ٹارگیٹ کری دی اور آئی معنی مون کار کو لگیا ہو مطلب یو آغا مریضانو یا آغا خلقو تا یو سہولت پروائیڈ کو چکم نن سبا کم کم مسئلے دی.
نو
دا ایپ استعمال مونگا اصل کے چکم نے موبائل ایپ مانے کار کو دی کہ منہ سرا ڈفرنٹ فیلڈ چکم ڈفرنٹ صحت کبھی مستی دی آغا صحت مسلو مطابق دسی ڈاکٹران میں منہ سا آن بورڈ دی منہ سرا خ کافی اماؤنٹ کے خ ڈیڑھ ڈاکٹران خ کوالٹی ڈاکٹرز آن بورڈ دی اور آغا ڈاکٹران پر ذریعہ مانی ان جو پیشنٹ تک کمی کمی مسئلے دی لگا پیشنٹ زموں تو کور کے چکم زنانہ دی زموں گا مین دی زموں گا خوائن دی چکم نہ شروع ہوتے مطلب مطلب شپدا نا وقت ٹائم دے کور کی دہی سڑی مطلب ناری نہ نہیں باہر ہی چڑھتا تو اگی تو پارا سہولت دے او طرح سے چاہیے تب ٹول تو اگی جسم کمی کمی مستی دی داغا ڈاکٹر چیک اپ دے اگر لیبورٹری دا داغی دوائی شو اگی نرسنگ شو داغی بینڈیجنگ چیز سکارم دے تو اغبا اگی تا پکور کی دن نہ اگر سہولت ملاوے گی زموں کم ڈاکٹران چھ پکورون کی ناستی کم مطلب اگی دی سبق تعلیم کرے گئی کورون کی ناستے زموں گا آغا زنانہ چھ کم زموں ڈاکٹرانی فیمیل ڈاکٹرانی دی نو اگی پا تھرو مانے با اگی علاج ورکولے شی او موبائل پہ ذریعہ مانی دے ٹول سسٹم اور سٹرائکس نے علاوہ رش شو بی آر ٹی تاس تو پتہ دنن سواد بی آر ٹی دا وجہ سے رشی ایمرجنسی شوا دمر معشومان تو مطلب ایکسیڈنٹ ہوشی اور معشوم تو آگا ٹائم کے فوری طور کے سنا سے رسی دگا پکاری شی ملاؤ شی نو پا موبائل پہ ذریعہ مانی بغیر تلو دگی دا ٹرانسپورٹیشن دگا مکمل پہ کے ختم شی مطلب تک رات تک خرچہ ختم شو خرچہ بکم شی انڈائریکٹلی دئی دا اور مطلب کور کے بہت پورا سروس ملاوشی دوائیں پوری ورت ملاوشی فی الحال زما چکم ٹارگیٹ تھے ام پہ خبر دے والے جدید اسے دو والے ہیں اور زما دینا پسم مخ کے نور افغانستان سواب مردان چار سدا اینڈ بس خود ہی کدور دے کے دگڑا کو نمخ کے نورم زما دگشتہ پلان شتہ جی کنٹینیو کو گئی
دا ایپ دا موبائل ایپ استعمال ہوئے آئے آسان
او دا زمونگا ایگزیکٹلی زمون امداد والے چھ دس سسٹم خو آلریڈی پنیٹ مانے موجود ہے خدا آ خزو آ مطلب زمون چھ کم مشران دی کم نشی موبائل دی آسان سے سمجھ مونگ ددی انٹرفیس ہر سدمر آسان ساتھ لی دی چھ لکا یو بے تعلیمہ زمونگا خور دا مور دا چھ سو کم دی کم زمون بوڑھاگان مشران دی اغیب ہم آسانی سے دا استعمال ہو لے شی اور پخپل اب ڈاکٹر سے رابطہ کو لے شی
تاسو پخپل هم انجینئرنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرے دے دا آئی ٹی دا انفارمیشن ٹیکنالوجی دا لائن دا کاروبار شروع کوئی
زما سوچ دسی او چی مطلب دا خو مطلب زما چ کم ما کم تعلیم کو نا اگے ما یو اصل اگر تو بزنس کے علاوہ استو مطلب ما جیسے تعلیم کو نا ما باقی اگر سیز نہ فائدہ واغستا یو ایپ جوڑ ہی اور اگر ایپ تو وجہ دسی زموں گا چ کم خوین دی دی کورن کی ناس دی کم کاروبار کول واڑ نو ائی تم پکی مطلب موں گا سڈیر سے دغه سہولت نے پرووائڈ کولے شو چے دخل کور دنا نہ مطلب زموں چ کم دسی فیمیل ڈاکٹر ان دی مطلب تقریبا خ تعداد کی دی اگے کافی تعداد چے کورن کی ناس تے جوڑ اگے دے کورن نہ شروع تے ای خ تعلیم نہ کڑی دی نو اگے دے پارم یو خد اگر جدی سے زمون گمان دی خو خم کر روزگار بو کیو تے کو نہ روزگار کی جوائز اپ میں نے
کہ جو سر خبر کو سمجھے مہربانی
تھینک یو
کله چې طالبان په وقته په افغانستان کې نو هغه وخت کې چې کوم زاړه قدیمی آثار تبا کړی شوی وو د هغه د بیا رغونې کار شروع شوی دی په افغانستان کې ارباب محمود علی په رپورټ تیار کړی دی
کال 2001 په افغانستان کې طالبانو د هیواد د لرغونی آثارو په تبا کولو لاس پورې کړی وو ویل کېږي په درېمه پیړۍ کې زیاتره افغانان د بد مت منون کې وو او طالبانو هڅه کړې وه چې د هیواد دغه تاریخ ختم کړي طالبانو په بامیان کې د بودا دوغټ بوتان او د کابل په میوزیم کې د بود مت منونکو د درزګانا ترلاسه شوی پراته لرغونی آثار مات کړی وو دوش په تکلنه شیراز الدین سیفی په دغه وخت کې د کابل په عجایبګر یا میوزیم کې د لرغونی آثارو د ماهر په حیث کار کولو
طالبان د ګڼو ملګرو سره د کابل میوزیم ته راننوتل او لرغونی آثار ماتول شروع کړل
خو په دغه کال کې د طالبانو حکومت د واکا د لری کولو وروسته د امریکې په مرسته د لرغونی آثارو په زرګونو د وړو ټکړو د بیا رغولو کار باندې شروع وشو د اتیا په لسیزو کې د سوویت یونین او بیا وروسته د طالبانو خلاف په هیواد کې تر څلوېښتو کالو پورې جاری شخړو کې د افغانستان زیاتره لرغونی آثار یا خو مات کړل شوي دي او یا بیا جنگ سالارانو بهر ملکونو ته کاچا کړي دي شیراز الدین وای لرغونی آثار د یوې علاقې تاریخي پیژندګلو وی او دا د یو ملک تاریخي ورثه ګڼل کیږي عبدالوریس یو طالب علم دی دی وای ټولو افغانانو ته پکار دی چې د کابل میوزیم ته لاړ شي
مدن به میوزیم
ډیر ضروری ده چې افغانان میوزیم ته راشي ځکه چې موږ باید د خپل تاریخ او د خپل مشرانو نه خبر شو
چې قسم تاریخ واشن
د بوتانو او نورو آثارو د بیا رغولو لپاره ماهران د پخوانی عکسونو 3D ایمیجینګ او یا بیا د عامې پوهې نه کار اخلي.
وایس اف امریکا د دیبا د ټلویزیون د خبرونو مزګه پاتې رسید. د دې خبرونه انجینران وو، ایجن وو د ټلویزیون د ریډیو انجینیر، او سانټوس وو د ټلویزیون انجینیر. زموږ پروډوسر وو سمینا احسن. سو لږه کله سره د دې ټکر سره تاسو په وړاندې راځي او د موږ په سندره پنکړی پروګرام کوربه پوي تاسو اوس د نظر پروګرام کوربه رحمان بندره اجازه واړم خپل خیال ساتئ.